کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د اساسي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي سر لنن څخه په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو د دغه وزارت پر اساس د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې تر 15 کالو کشرو شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د ویاند معلوماتو لمخې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د یونامال مرستیال سره خبرې کړې دي ولادیمیر نوروف پرون په ټویټر کې ولیکل چې له مارک پوتسل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمنان شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ ورخوي خو په تیرو څه باندې 1500 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ مسابقه وشي سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 وره لوبو کوربنه ده دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله د سوپر لیګ لوبې له یو کال راهیسې پیل شوې دي افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي له سریلانکا سره درېیمه لوبه به د سیشن بې پورې شوي تمره چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایسا یو جنرال تورن کړی دی چې د ده د وژلو هڅه یې کوله د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې ور له مخې انتخابات وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سری کچ تر بریده خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې ډیپلوماټان وایي په دې اړه د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون په پام کې وې له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بیې په اړه په خبرو کې په دوو ډلو وویشل شول د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اعتکاف کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي اوس د ډیرو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د خبرونې په دوام سور صلیب وایي یوازې بشري سازمانونه د افغانانو د بد وضعیت بار په اوږو نشي اخیستلی په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د شری ناروغۍ عمومي کمپاین پیل شوی دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 په چو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لرو
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو رژیم کې امکان لري چې موږ تعداد مریضان زیات شي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اسدی رډو په منځني سپد ول شپږ نیو په ټول افغانستان کې اورو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sadirado.com کې نیولې شي د سره صلیب نړیواله کمیټې عملیاتي رئیس مارټن شويپ وای نن ورځ یوازې بشري سازمانونه نشي کولای د افغانستان اوسنۍ بحران د اوسنۍ بحران بار په جو وخلی بلکې باید پراختیایي سازمانونه هم لاس په کار شي او مرسته وکړي شويپ وای افغانان په ژمي کې لیونه شون انتخاب سره مخامخ دي ځکه د دې په وینا د امکاناتو د کمیل عمله به یا خپل کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون مواد جزئیات د امید سهیرمل پراپور کې
پر ځای پاتې دي کومک هم پر باندې او ژمي هم پر هغه ډیر په سخت حالات کې
سوړ ژمي او د افغانانو د بیوزلۍ زورون کې کیسې عبدالحکیم درې کاله وړاندې د بادغیس د مقور ولسوالۍ څخه د هرات کرخ ولسوالۍ ته د غربت او نورو بیلابیلو لاملونو له امله کډه شو. وایي هلته اوس د ده په ګډون نږدې 3000 داسې کورنۍ شته چې د ژمي په دې سړو شپو او ورځو کې د خوړو او ځان ګرمولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره سوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي. کومک هم پر بند دی او عبدت چې بېرته خپل مناطق ته ولاړ شي هغه هم نشته.
د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان په همداسې یو وضعیت کې دي چې خوراکي او د سون توکو ته یې لاسرسی ورځ تر بلې سختېږي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ وایي ژمی د ډیرو افغانانو لپاره لا لوړاندې پیل شوی ډیر ستونزمن وضعیت لا پسې خرابوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې افغانان په ژمي کې له یو ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه د دې لپاره د امکاناتو د کمی له امله به یا خپل کورنۍ ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون توکي. شویب چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې په موخه د هیواد ته په سفر راغلی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویډیوي پیغام په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی چې پکې وایي
د نن ورځې بشر دوستانه سازمانونه یوازې نشي کولای د ځواب بوج په غاړه واخلي. دا مهمه ده چې حل لارې وموندل شي یا نور لوبغاړي لکه پراختیايي لوبغاړي کولای شي ګام پورته کړي او د دې ځواب ملاتړ وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټول افغانستان کې افغانان هغه لومړني خدمتونه ترلاسه کوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښیي. وایي د ماشومانو په منځ کې د خوار ځواکۍ او سینه بغل پیښي مخ په زیاتې دودي. له طالب ویاندویانو مو د سره صلیب د اندېښنو او په ساړه ژمي کې د افغانانو د اوسني ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی د پلانونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې ویلي دوی د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. حخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداري هم ورکوي چې د افغانانو د اوسنی وضعیت د خوالي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځوابګوې نه دي او اړتیا لري چې وه لاره وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې خپل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. سره صلیب دوه ورځې وړاندې په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی او تر خوا یې په ماشومانو کې د سینه بغل او خوار ځواکۍ پیښې هم زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت دائم روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین په ترڅ کې به 1 میلیون ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د شری واکسین وشي. دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله د 300 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. دغه سازمان ویلي چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې د شری ناروغي له 10000 زیاتې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې
په افغانستان کې د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین پیل. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي نن شنبه په ټول افغانستان کې د شری یا سرخکان ناروغۍ د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل کړی. د دې وزارت وایي شرافت زمان د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي تر پوخخ لاندې راشي.
نن د شنبه ورځ چې د قوز د میاشتې له 15 منټې سره سمون خوري په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې د افغانستان کې د شری د ناروغانو شمیرې راکمول دی او دلته د ماشومانو د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ماشومانو ته هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د شری واکسین تطبیق شي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د شری ناروغۍ سره د مخ ماشومانو کرش میر نه وړاندې کوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتو پیښو په اړه اندېښنه وښودله. د روغتیا نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې یو راپور په خبرولو سره وویل چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ 388 ناروغان مړه کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د 2022 کال د جنوري میاشتې نه تر اکتوبر پورې له 1000 زیات د شری ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د دغه ناروغۍ ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه له 15 کلونو کم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د شری ناروغي په ټول افغانستان کې خپل لمن غوړولې، خو بدخشان، کابل، ننګرهار، هلمند، تخار او هرات هغه ولایتونه دي چې زیات اغیزمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتي چې په متروکو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنوا کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی دغه خبر په اوریدو سخت بوښنیدلی چې طالبانو په لوګر ولایت کې 14 کسان په درو وهل دي. د طالبانو حکومت وایي چې نشي کولای په افغانستان کې لبیدیس قوانین عملی کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپل دنده بولي. جزئیات په دې راپور کې
په لوګر ولایت کې 400 کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا لورکول وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دا کار بوجنون کوي بللې دی او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د بدني جزا غني قضیه ثبت کړې دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانې تیر ډیره د خلکو په مخ کې تطبیق سیوي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یو شزه او یو نارینه په دې خاطر چې یو ځای وو هر یو په 9 درو وهل سوي دي. همدارز یو ماشوم د غلا په خاطر په شپېتو درو وهل سوي او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په شلو درو وهل سوي دی. خو د بشري حقوقو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوي چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې درو یو شزو او یو ولس نارینه و ته له 15 څخه تر 100 درو پورې جزا ورکول سوي ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. په بیان کې همدارس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو، حکومونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوي او ویل سوي چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. له دمخ کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوجنونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللی وو. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تعلقان شار کې هم په درو وهلو د 900 کسانو د محکومولو راپورونه ورکول سیوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسی کولای د دې پوینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. شغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نږدې 2 اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هبۃ الله خونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنگسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
آزادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو او په هغه اړه راپور لرو. مخکې تر دې چې د نړیوال جام ته ورشو د ورسې یو نړیوال سیاسي مسله راخلو، د بریتانیا پوځي استخبارات وایي روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز میزایلو څخه اټومي سروکې لري کوي او بیا یې پر اوکراین توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي که د روسیې هدف هر څه وي خدا جوتوي چې دغه هیواد د لری واټن میزایلو زیرمې په کمیدو دي. بلخوا جرمني له خپلو متحدانو سره پر دې غور کوي چې اوکراین ته د هوایي دفاع د قسمي قطعات ولېږي کنه. په اوکراین کې د روسیې جګړه چې د فبروري میاشتې په 14 پیل شوې لا هم دوام لري. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا پوځي استخباراتو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سروکې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر خبره کړې ویلي دا که د روسیې اراده هر څه وي خدا جوتوي چې دغه هوا د اوږد واټن توغندیو زیرمې کمی سي وي دي. دفاع وزارت ویلی اوکراین ته د یو وشتل سوی کروس توغندی د پاتیشونو له تصاویر ښکاری چې دغه توغندی په 1980 کلونو کې د اټومي لیژد را لیژد لپاره ډیزاین سوی وو. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې اوکراین په زیاتو سیمو کې د روسي ځواکونو پر خلاف خپل ځوابي پوځي عملیات سخت کړي دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د غرب دغه پوځي اتحاد به د کیف له ملاتړه لاسوانخلي. ناټو ځواکونو د جمعې په ورځ د پولنډ د شمال په سوال کې ګپ کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دا هغه ساحه ده چې د بیلاروس او د روسیې لخوا اشغال سوې کالینینګراد ته څیرمه پرته ده او د ناټو د ختیځ بلاک امن ته ځانګړې اهمیت لري. جرمني ویلي له خپلو متحدانو سره د پولنډ پر هغې غوښتنې بحث کوي چې ویلي وو د جرمني د هوایي دفاع د غزمې قطاعات دي اوکراین ته ولېږل سي. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د ناټو سرمنشي وویل چې دغه پوځي تړون به د داسې کوم اقدام مخالفت ونه کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مهال لومړی ژمی را روان دی او اوس به دا ثابته کړي چې آیا اوکراین کولی سي له روسي ځواکونو د خپله له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي که روسیه به د کیف د هڅو مخه ونیسي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د سختې ویجاړۍ، د خلکو د بې ځایه کېدو او سختو ځاني زیانونو سبب سوې ده. د اوکراین د مالیې وزیر سرهی مارچینکو ویلي د روسیې د میزایلو تر حملو وروسته د بیا رغونې د لګښتونو پوره کولو لپاره د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه چې د فروری میاشتې پر 24مه پیل سوې لا هم دوام لري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو. په قطر کې ټاکل شوی دی چې نن په قطر کې د دې نړیوال جام لوبو په ترڅ کې څلور مسابقې وشي. پولنډ له سعودي عربستان سره، ارجنټاین له مکسیکو سره مسابقه لري، تونس له استرالیا سره لوبه لري او فرانسه له ډنمارک سره. د نن ورځې لومړۍ لوبه د تونس او استرالیا ترمنځ ده او بیا دوهمه لوبه د پولنډ او سعودي عربستان ترمنځ، درېمه د فرانسې او ډنمارک ترمنځ او څلورمه د ارجنټاین او مکسیکو ترمنځ. دغو لوبو ته چې ګورو، د ارجنټاین او مکسیکو لوبه به ډېره سخته وي ځکه چې دواړه ډېرې پیاوړې لوبډلې دي. ارجنټاین خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه بایللې ده او مکسیکو هم یوه ډېره پیاوړې لوبډله ده، د امریکا د قارې ټیم دی او له ارجنټاین د لوبې سره بلد ټیم دی. د تونس او استرالیا ترمنځ لوبه شاید ډیره غشتلې او پیاوړې نه وي ځکه چې دواړه ډیر تکړه ټیمونه نه دي. د فرانسې او ډنمارک لوبه هم د پیاوړو ټیمونو لوبه ده. فرانسې د تیر جام اتله ده او ډنمارک هم د اروپا یو ډیر ښه ټیم دی. د سعودي عربستان او د پولنډ لوبې ته چې ګورو، پولنډ یو غشتلې ټیم دی. سعودي عربستان په لومړۍ لوبه کې توانېدلې چې ارجنټاین مات کړي، خو که چیرته سعودي عربستان په دې فکر کوي چې دوهم پړاو ته ووسی، نو نن به هڅه کوي چې پولنډ مات کړي. په پرونیو لوبو کې کوربه هیواد قطر مسابقه بایلوده او دا چانس یې له لاسه ورکړ چې دوهم پړاو ته ووسی. خو بل لور ته ایران چې لومړۍ لوبه یې له انګلستان څخه ډیره بده بایللې وه، شپږ ګولې خوړلې وو، په پرون دا هیله پیدا شوله چې ممکن بل پړاو ته ووسی ځکه چې یوه مسابقه یې وګټله. د انګلستان او امریکا لوبې پرون مساوي شوې. په داړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګډونوالو لوبډلو دوهم لوبو راتلونکو پړاو ته د دې لوبډلو نتایج یو څه ستونزمن کړل. هالند چې خپل مخکینی لوبه یې ګټلې و، پرون له اکوادور سره یو یو مساوي شو او دواړه لوبډلې اوس څلور څلور امتیازونه لري، نو ځکه بل پړاو ته د یوې لوبډلې تګ هم قطعي نه دی. ایران ویلز ته 2-0 ماتې ورکړه او د دریو امتیازونو خاوند شو، خو برخلیک بیا هم روښانه نه دی. د ایران بله لوبه به د راروانې سه شنبه په ورځ له امریکا سره وي. دا دوه هیوادونه چې سیاسي رقیبان دي څو ځلې په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي دي. قطر یو درې سنګال ته وبایلله او د انګلستان او امریکا لوبه هم 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د نورو ورځو په شان نن هم څلور لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تونس او استرالیا لوبه پیلېږي. د مازدیګر په 5:30 بجو به د پولند او سعودي عربستان لوبه وي. د شپې په 8:30 بجو به د فرانسې او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي او د شپې په 11:30 بجو به ارجنټاین او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په نننیو حریفانو کې یوازې سعودي عربستان او فرانس تر اوسه یو بریا لري او درې امتیازونه هم ګټلې دي. قطر د سیخکاری چې د پرمختګ چانس نه لري او له هالند سره تر بلې لوبي ورسته خایي له نړیوال جام څخه ووزي.
له خبرونو ور اخوا
کانفرزیشن خبرونه پورستیو کې د طالبانو لوري پارکونه او جیمونو ته د جنودو د تقدم مانیت موضوع راسپړلې ده. خبرونه د افغانستان د شوزو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي الیسون داویدیان په وینا لیکي دا د طالبانو لوري له عام محضر څخه د میرمنو د حذفولو یو بل بیلګه ده. اخلي داویدیان له طالبانو غوښتي دي چې د شوزو او جنودو حقونه او آزادۍ بیرته ورکړي. خبرونه وړاندې لیکي په تیرې نشتې نیمې پیړۍ کې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه اکثر وخت د جګړې د توجیه کولو لپاره سیاسي استفاده شوې ده. کنفرسیشن وړاندې لیکي په 2004 کال کې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو موضوع ته پاملرنه وشوه. د اساسي قانون حکم کوي چې د پارلمان او ولایتي شوراګانو 25% کې څوکۍ باید د ښځو وي. په اساسي قانون کې همدارس افغان دولت مکلف ګڼل شوی دی چې د ښځو د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو درناوی وکړي او عملي یې کړي. خبرونه بیا لیکي د ښځو د حقونو په تړاو د جمهوریت په وخت د ښځو د چارو وزارت جوړ شو، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا پرمختګونه ودرېدل او د ښځو د چارو وزارت لغوه شو. خبرونه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو مسله هم یاده کړې ده او څرګندوي چې یو شمېر افغان ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ډېر جرأت سوله ییز لاریونونه کړي دي، که څه هم د دوی مخه نیول شوې، تهدید شوې، نیول شوې او شکنجه شوې دي. په دې لیکنه کې بیا راغلي دي چې په افغانستان کې د هر څه د ښځو پر ضد په داسې حال کې روان دي چې اکثر اسلامي هیوادونه د فیمینیزم د بیا راژوندې کېدو شاهدان دي. ګلوب ان میل کاناډایي ورسپانه لیکي هغه افغانان چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د ارتقا په هدف ته کاناډا لوري په تمویل شویو پروژو کې کار کوي اوس په پاکستان کې بند پاتې دي او وایي چې له یو کال څخه زیات وخت شو چې دوی انتظار دي چې کاناډا ته بځي. دا کډوال وایي چې اوس د خوراک او د کورونو د کرایې پیسې کمې شوې دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ورستر بلې ستونزمن کیږي. دوی کار نشي کولای، ماشومان ښوونځیو ته نسي او په ځینو مواردو کې له دې خطر سره مخامخ دي چې له پاکستانه به وایستل شي. بل لور ته په افغانستان کې له دې ویرې شي چې طالبان به له دوی څخه انتقام واخلي. ایوننګ سټانډرد خبرونه بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې بریتانیا ته رسیدلې دي. دا خبرونه لیکي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته بریتانیا ته د تللو افغانانو له ډلې لا هم څه باندې 9000 په هوټلونو کې ژوند کوي. د ورسپانې په باور د دغو کډوالو نیمایي ماشومان دي. ورسپانې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د رواني میاشتې د لومړیو وختونو شمیرې شریکې کړې دي چې 9224 افغانان په 3 هوټلونو کې په موقتي ډول ژوند کوي. د ایفنګ سټانډرد په وینا څه باندې 2000 افغانان شخصي کورونو ته انتقال شوي دي. د پروسه شکل د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، څه باندې 2800 افغانان بریتانیا ته لیږدول شوي چې ځینې بریتانیایي تابعیت لري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې پیغامونو ته مخه کړو د ښځو د حقونو په اړه یو نظر. د ملګرو ملتو کارپوهان وایي له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، د کارپوهانو پر طالبانو ژغ کړی چې د ښځو په وړاندې له تشدد لاس واخلي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې چې طالبان له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه احمد تکل د پخواني نظام د ولسي جرګې له غړې او د ښځو د حقونو له فعالې ګلالۍ ساپۍ سره مرکه کړې. میرمن ساپۍ په پیل کې د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه نظر ورکوي.
د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی د بشري جنایت سره پرتله کیږي. اول باید موږ
بشری جنایت تعریف کو او د جنایت بشری د چا د خوانه کیږي د امر لري مهمه ده د سیمنه د جنایت بشری طالب کوي منګه وجود جنایت دی او کبل خوای کی هغه ته به څونه وي متاسفانه په افغانستان کې د سلويخ کال جنگ او په خصوصا په د دیش کالو کې په نویوم کالو کې او اوس بیا تاوتریخواله چې د خو سره شوی هغه زمان کې چې دی ورته غلی پاتې شول اته ور سره تعامل وکړه هغه سبب د دې چې د نور ناقضین د حقوق بشر جرأت پیدا کی او دغه کار بیا تکرار کی که ملګرو ملتو په وخت زمان کې مثلا اوس چې د یعقوبی پښتنه کیږي د میرمن یعقوبی هم د میرمن نایب پښتنه شوی وي فکر نه کوم چې بیا به کوم زور واکې د جرأت کولای وي چې بیا به په خوځو باندې تاوتریخواله کی
مننه میرمن سپید تر اوسه پورې متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او د ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو هم له طالبانو همدا غوښتنې کړې دي خو د طالبانو دریز نه دی بدل شوی نو په داسې یو حالت کې ستاسو غوښتنه د افغان میرمنو غوښتنه له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه ده
متاسفانه دا کار دوام لري او اوس اکثره خزي د انجلي د تعلیم نه پاتې دي دا یو ډیر کلکه ضربه ده غي رواني او اجتماعي او اقتصادي حالات ته ده ارتسزر باید د مخاوني ولشي زما په نظر باید د هر خوانه په طالب باندې سیاسي فشارونه ډیر شي څو دا چې دی واڅول شي او مجبور شي چې باید خونځي پرانیزي او اده محدودیتونه چې اصلا نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې شته چې اتپارک لارنیشی اتا سپورتونیکی یادا چې امام ته لارنیشی اتا کور کې کینی کارونیکی دا هغه محدودیتونه جدي به ذکر په خصوص باندې دا واقعا یو جدي تاریخواله دی د خصوص په مقابل کې چې باید د هر څه د مخه دا باید رفع شي
مننه میرمن صاحبای او روسي پښتنه دا چې ملګری ملتونه او نړیوال د فشار کوم وسایل او امکانات لري چې د هغو په مرسته طالبان د خپل غوښتنو منلو ته مجبوره کی وی هڅوي
دا چې ملل متحد یا ملګر ملتونه کولای شي چې په دې باندې اغیز وکړي معلوم دار اسی اغیز چې دی باید په هوای ورته ورکړي دا خو فکر کوم چې عمدی کارونه دي چې دی کوي او مهمه خبر دا ده چې که فشارونه رانه شي او یا دا چې د دې سره بحثونه ډیر نشي فکر کوم چې دی به یوازې پات شي او ورسې چې زه غواړم هغه به کوي د کوم فقط قرباني افغان وګړي دي او دا صدمه فقط هغه افغانان ته رسیږي چې بیوزلي دي او بیچاره دي هغه خزي دي چې په کورک ناسي دي په افغانستان کې چاره د دین لري چې خپل ځان ته رسخه
درامه دولری صدمه به همه مغه خلق زیاتره ګوري د افغانستان دړنګ شوی ولسی چرکی غړي ګلالی ساپي
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
دا ساجرړو پروانه خبرونه کې وڑان دي تر 12 مې په جو ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې مو د نور مطالبو ترڅنګ په کابل کې د رشدو کسانو د درملنې و مرکز ته ورولو چې څه حال دی خو اوس د ساجرړو تستا سو یو شمې را رسیدلې پیغامونه
د هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامیار ته استدا پیغام پرېږدم هله د چیز ما پیغام به خپور کړي دا سه ویل کېږي چې طالبان وس هغه غنم ام ماتوي چې په هغه کې تاریخ راښنه وي یا مثلا په پخوانی مزکه کرسي وي د تاریخ په مزکه غنم کرسي وي نو دا سه مزکه دلته ست چې تاریخ په کرسي وي د تاریخ تخم بکشرېږي د لوي وسین سوي وي نو دا وس دا سه کمپاین شروع سوي دی زکه دوی په تاریخ په سیګوري په غنم کې هم ګوري چې تاریخ بکشي وي نو که چیرې دوی په دې کار لاس پورې کې دا د ولس سره بل ظلم دی باید د کار څخه دوی ډډه وکړي ځکه ولس ډیر ستړی دی نو بیا دې نه ستړی کوي نو هله د شزما پیغام بخپور
زس پاندګوله چینل سوالې باندر نه خبرې کړم مونږه چې کړه پروسه کاری سروې کړی و د وې چې وسو ډالر درکو وغه نه پس مونږه یو کارو شنه مونږ له څا پیسې راکړو نه هیڅ شی راکړ او دې هغه نه پس د نور خلکو له برک خو غاڼو یو کوشتې یو کار ځکه ورورې کړی او مونږ پته هیڅ پته غونې لګیدا چې د مونږه په سروې شوی ټلیفونونه مونږ ته کړی او پیسې وس پته نه لګاږي مونږ چې دا څنګه چدې مونږه لورپورو چارواکونه دایله چې مونږه د دغه چټاک راکه مونږ ډیر به سور حالات کیو
زو فادر درزګان ولایت جراوت ور سوری څخه خبره کوم زموږ د شیخ صاحب صاحب د مولیا کوب صاحب صاحب د من برادر خون صدا غشتنه د تاریخ بند کړ تاریخ په بدله کې د مشته نور تخمونه راکی زموږ کشتګر او بسګر دغه سیناستي کارونه شی نسته ټول خلک مسکینان دي دغه مو پیغام دی السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
دا سجرړو پروان خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو اوس 12:14 دقیقې دی لاند خبرونه